اته بجی دی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به واوري چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د مسکو غونډه مهمه بللې. په مزار شریف کې د نوروز د منځنې لپاره امنیتي پلان چمتو شوی او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې د وفادارۍ لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
زموږ په باور له سولې پرته زموږ د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خو به په واقعیت بدل نه شي. پاکستان په دې باور دی چې د مذاکرو او حکومتولۍ پر لوري منحصر چلند به په افغانستان کې له دایمي سولې سره د پام وړ مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ وشوه چې پرون هم د دولت او طالبانو د پلاو غړو سره وکتل. د بلخ ولایت امنیه قمندانی وایي د نوروز جشن د منځنۍ لپاره ګډ امنیتي پلان چمتو شوی دی. د دې قمندانۍ ویان عادل شاه عادل آزادۍ رادیو ته وویل چې د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
تلاش نهایی ما ای است که ما بتانیم
نهایی هڅه مو دا ده چې له نورو ځواکونو سره په همغږۍ په خوندي ډول د جشن د ترسره کېدو او په بلخ کې د میلمنو او عزیزانو د خوندیتوب لپاره چمتووالی ولرو. ځانګړي قطعات، اته سواتاتیا قطعه، د امن اعظم کنډک، د دښمن د خصمانه حملو د شنډول لپاره تدابیر په پام کې نیولي دي.
ښاغلی عادل زیاته کړه چې د احتمالي حملو د شنډولو لپاره د روزې مبارکې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ کې هر کال د کال په لومړۍ ورځ د څلوېښت ورځو لپاره د نوروز مشهور جشن منزل کیږي. تیر کال دا جشن د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې نن دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نننۍ لوبې ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل:
دغه لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي او راتلونکې لوبه به د شمې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. افغان کرکټ ملي لوبډله راتلونکې لوبې لپاره هم پوره چمتووالی لري.
په ابوظبي کې د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوه مخکنۍ سیالۍ افغانستان ګټلی. افغانستان او زیمبابوې له دې مخکې دوه ټیسټ لوبې هم کړي چې یوه یې زیمبابوې او بله افغانستان وګټله. لازادې رادیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د هند او متحدو ایالاتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره پرون نوی ډیلی ته ورسید. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دواړو خواوو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هند او متحدو ایالاتونو د اړیکو د پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوعات شامل وي. هند په پام کې لري چې له امریکا څخه 150 جنگي جیټ او لسګونه نورې بي پیلوټه الوتکې رانیسي. آستن د جو بایدن د ادارې لومړنی جګپړی چارواکی دی چې هند ته رسمي سفر کوي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورتارې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ماری لالور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې ده. هغې وویل پر دفترونو چاپې د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بیلاروس کې په عادي ورځنۍ چاره بدل شوي دي. د تیرې اګوست میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې په پایله کې الکساندر لوکاشنکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بیلاروس کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. راپورونه وایي له هغه راهیسې له 1500 زیات کسان د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي، سلګونه نور وهل شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. او رستای خبر دا چې په تانزانیا کې لومړنۍ خزینه ولسمشره د وفاداری لوړه وکړه. پرون جمعه د اپریل په 19مه نیټه د هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. سامیا سولوهو حسن له دې مخکې د ولسمشر مرستیاله و، خو د ولسمشر جان مګافولی له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستې په توګه غوره شوه. د تانزانیا ډیری خلک په دې باور دي چې سامیا حسن د افریقا د دې بېوزلې هیواد د ادارې لپاره ښه وړتیا لري. یو شپېته کلنې سامیا پخوال تر دې د کابینې د غړې او د پارلمان د وکیلې په توګه هم دندې ترسره کړې دي. دا و خبرونه. راسره اوسې قدر مناوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. راپورونه کې به واورئ چې د مسکو د غونډې بهرنیو ګډونوالو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارت رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي او کورنیو اړخونو د خبرو د دوام ژمنه کړې. د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی یو غړی وایي تمه نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ورکړي. په نورو موضوعاتو کې د خپل سرو وسلوالو قمندان علي پور وایي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. د هغه د دې هوډ په اړه مو د یو شنونکي نظر پوښتلی.
په دغه ډول تغییراتو حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته دا وښيي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
د پکتیا د دینی مدرسو د فارغانو ستونزې چې وای کار نشي موندلای.
ما اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د څو هیوادونو مشرانو په یو سمبولیک اقدام کې ځانونه د استرازنیکا ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دوهمه نیمایي کې د کور کلی او ګړې اچار اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د دې خبرونې لومړی موضوع د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د دې هیوادونو په اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړې له طالبانو غوښتل شوي دي چې له پسرلنیو عملیاتو ډډه وکړي. له بلې خوا طالبانو د افغانستان د دولت لغړو او یو شمېر سیاستوالو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې خبرې به روانې ساتي. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ترویکا په نوم د هیوادونو په اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان له خوا خبره شوې د افغانستان په اړه لاسو مهمو ټکو ته اشاره شوې ده. لومړی پکې د پخلاینې له لارې پایدار سولې ته د رسیدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ شوی دی. دویم له ټولو ښکېلو لوریو غوښتنه شوې چې تاوتریخوالی کم کړي او له طالبانو غوښتنه شوې چې خپل پسرلنی عملیات پیل نه کړي. دریم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-14 نمبر پریکړه لیک له مخې د ترویکا په نوم د هیوادونو ډلې ویلي چې د اسلامي امارات ملاتړ نه کوي او د افغانستان له حکومت د غرض ملي مصالحې له عالي شورا یې غوښتي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني. څلورم د بین الافغاني مذاکرو له ټولو اړخونو غوښتنه شوې چې د روان بحران اساسي حل لاره پیدا کړي چې په نتیجه کې افغانستان په یو سوله ییز او باثبات هیواد بدل شي. په پنځمه برخه کې راغلي چې سیاسي جوړجاړی د دې سبب کیږي چې افغانستان خپلواک، متحد، سوله ییز، ډیموکرات، پر ځان بسیا او د مځکنۍ بشپړتیا لرونکی هیواد سي. په شپږمه برخه کې د افغانستان د حکومت له ټولو چارواکو او طالبانو غوښتنه شوې چې ډاډ ورکړي تروریستي ډلې او افراد د افغانستان له خاورې نورې هیوادونو ته ګواښ پیښ نه کړي. ووم ټکی دا راغلی چې باید ډاډ حاصل سي چې د سولې هر ډول موافقه به د ټولو وګړو له دې جملې شوزو، نارینهو، سړیو، ماشومانو، د جګړې د قربانیانو او اقالیتونو حقونه خوندي کوي. اتم له ټولو هیوادونو غوښتنه سوي څو داسې سولې ته د رسېدو لپاره چې د ټولو په ګټه وي د افغانانو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وسي. نهم د قطر مننه سوي چې د مذاکرو زمینه یې برابره کړې ده، او لسم دا چې په نږدې فرصت کې د افغانستان د کشالي د سیاسي حل لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ سوی دی. د افغان دولت او طالبانو استازو تیره پنجشنبه د روسیې پلازمینه مسکو کې غونډه وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی چې د دغې غونډې برخوال وو پرون له مسکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غونډه مهمه وبلله.
دا یو موفق کانفرانس وو، خصوصا چې د افغانستان په هکله د ستورو هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دوی د هماهنګۍ او همکاري نښه وه. د افغانستان د سولې لپاره په دې د پاکستان ګډون هم مثبته خبره وه، او بیا د ترکیې او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره وه، او بیا خصوصا چې افغانان پکښې ناست ول.
د مسکو تر غونډې وروسته د دولت او طالبانو استازو پرون جمعه په خپلو کې وکتل. راپورونه وایي چې په دې کتنه کې موافقه وسوه چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کیږي.
د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبان په هیڅ ډول له خپل دریځ څخه نه اوړي، او دا تمه هم نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ولري. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې غونډه کړکېچنه شوه، او د طالبانو استازو د دولتي پلاوي د غړو د څرګندونو پر مهال غونډه پریښوده. د سرچینې په وینا طالبانو په غونډه کې د مارشالۍ په تشریفاتي جامو کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره هم مخالفت وکړ. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماښام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی، او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي، او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا څه تیر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلي چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي، او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت جوړولو هڅه روانه ده. همدې سرچینې وویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکسی ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لرې شي. د سرچینې په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و، او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه، او که امریکا له افغانستانه ونوځي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوي د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پریښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوي د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوي غونډه پریښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوي ترمنځ ناسته شوې، خو جزئیات نه دي خپاره شوي. د افغان حکومت د پلاوي د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپله پریکړه کړې او له دریځه نه اوړي. د سولې افغان پلاوی یوې غړي حبیبي سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یوه لاسته راوړنه وبلله. میرمن سورابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې، خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوو ترمنځ یوه دوستانه ناسته شوې ده. دا په خپل د افغانانو ترمنځ یو دوستانه ناسته وه، او دا رسمي ناسته نه وه. افغان سیاسي کارپوهان د دغې ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریځ څرګند کړي، او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرانس یو نه وختو، او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
خغلی شریف زیاته کړه چې د طالبانو په دریس کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترمنځ په تړون پورې تړلی. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لس مادیزې ګډې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د عبدالغنی علیپور په نوم د خپل سرو وسلوالو قومندان وایي د حکومت پر ضد د مبارزه براونه وي. د علیپور دلې منلې چې په بیسودو ولسوالۍ کې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې د ملي اردو هلیکوپټر ښایي د دوی لخوا ویشتل شوي وي. د ولسمشر اشرف غنی تر څنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پرون د حکومت پر دریځ ټینګار وکړ او ویل د بیسود د پیښې عملان به سخت مجازات شي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې الوتکه یې د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې په راکټ وویشتل سوه. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علیپور منلی چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید د دوی په ډزو نسکوره سوي وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان ووژل سول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. دفاع وزارت وژل سوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علیپور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بی عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علیپور چې په قومندان علیپور هم مشهور دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ده، ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ وویل چې په بیسودو ولسوالۍ کې د الوتکې د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نه سي. بلخوا مخکینی لوی درستیز محمد یاسین زیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو ویلي دا برید به بې ځوابه نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل سوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي، او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکاره او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې موږ رئیس جمهور په هغوی کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په هغو باندې فشار ورشي هغه روزګان ته ځي، یو څوک د رسجایي په نامه باندې په سوریا کې جنګېدلی دي. دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار داده د موږ غوښتنه د رئیس جمهور نه داده چې زر تر زره د دې غم وخوري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علیپور تر شا د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علیپور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدودوي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی او درې کاله وړاندې د دم رستیال همدغه علیپور خوشې کړی و. او بل دا چې د علیپور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپټر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي، او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو فلهذا ویلی سو چې اوسنی ادلون بدلونو تړاو اصلا د علیپور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له نوي مشرتابه غواړي چې د علیپور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
زه امیدوار یم کوم نوي تغییرات چې راغلي دي د وزارت دفاع په رهبرۍ کې او د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ کې باید په دې برخه کې مؤثر تمام شي، تر څنګ تنها د علیپور نه، په افغانستان په هر ګوټ کې چیرې چې څوک غیر مسؤول وسلوال قومي سمتي ژبني تعصبات لمن وهي او د افغانستان ولسونه نه سره پرېږدي چې سره یو اوسي او په یوه ټغسته کښېني، د هغو په ضد باید اقدامات وشي او هغه باید وځپل شي.
عبدالغنی علیپور د 1999 مریض کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې د خپل سره وسلوالو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دویم رستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشی سو. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي دانش د دفتر د مطبوعاتي څانګې تازه نظر راواخلو خو زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د خپل سرو وسلوالو قومندان عبدالغنی علی پور ویلی دی د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. په بیسود ولسوالۍ کې د علی پور د کسانو لخوا د یوه هلیکوپټر د نسکورېدو نه سمدستي وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه فرمان کې د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو لپاره سرپرستان اعلان کړل. د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې د کندهار پخوانی ولی حیات الله حیات د کورنیو چارو او مخکینی لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره سرپرستان تر 2024 کال پر ځان د بسیاینې د اجنډا د ښه تطبیق لپاره ګمارل شوي. صالح محمد صالح په دې اړه د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د امنیتي او دفاعي سکتورونو په مشرتابه کې د بدلون لپاره د حکومت هدف څه دی؟
نو بعد امر غدامنیتی او دفاعي سکتوري وزارتونو د مشرتابه بدلونونه تل د روابط او سیاسي وندو پر بنسټ رامنځته شوی. تازه بدلونونه هم د همدې فرهنګ ادامه ده او تر ټولو ښکارا بیلګې دغه نهادونو ته د داسې کسانو ګمارل دي چې تر دې وړاندې یو ورځ هم نظامی امنیتي کاری تجربه نه لري. په حکومت کې دننه هر با صلاحیت چارواکي هڅه کوي چې پر مهمو ځایونو خپل کسانو ګماري بیل دي چې دا فکر وکړي چې دا یاد کس د یاد منصب یا هواد لپاره څومره مناسب دی. د دې ترڅنګ په دغه ډول تغیرات حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته وشي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
حکومت ویلي دی چې د امنیتي وضعیت د شوالي د پاره د غرض د 2023 میلادي کال پر ځان بسیاینې د اجنډا د تطبیق په هدف یې ورستي بدلونونه راوستلي دي. یزنی کسانې له وزارت څخه بل وزارت ته بدل کړي. ستاسو نظر څه دی؟
حکومت کاملا مبالغه کوي. لومړی خو د ځان بسیاینې د تھیوري د افغانستان په څیر جنگځپلي غریب او بیسواد هیواد لپاره لومړی سره مطلق تاوان وو. ولسمشر غنی په 2014 کې د ځان بسیاینې د غیر منطقي او غیر عملی په تھیوري د افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره بریده قطع کړي. دویم دا چې د ځان بسیاینې لپاره د یوې عمیقې او هر اړخیزې څېړنې وروسته ژوره اوږدمهاله ستراتیژي جوړیږي چې حکومت په دې نوم یو پیراګراف هم نه لري او پر ځان بسیاینې یوازې د ولسمشر لخلې راوتلې یوه اصطلاح ده چې بیا ټول حکومتي چارواکي په پټو سترګو زمزمه کوي. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، دا بدلونونه یوازې د خپلو شخصي منفیتونو او په حکومت کې د ګروپ بندۍ په هدف ترسره شوي.
ځینې کسان وایي چې د وروستیو مهمو بدلونونو تر شا د علي پور په نوم د خپل سری وسلوال وروستي تحرکات هم رول لري چې په میدان وردګ ولایت کې یو ترخیل وتکه د وسلوالو وشتلی او په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. حکومت ولې نه دی توانېدلې چې دغه سي قمندانان مهار کړي؟
حکومت ته ډیره بریده ډیرای توپک سالاران او زورواکي واز د خپل شخصي منفیت او سیاسي واک د ساتلو په موخه ساتي ان تمویلوي. بیلګې نه واز علي پور بلکې تر دا وړاندې قیصاري و چې دوه عملیات پرې وسول. په هر عملیات کې لزګونه سرتیری شهیدان او ټپیان سول، ملیونونه ډالر مصارف وسول. اما همدانند د کابل په اسري ترين هوټل کې د حکومت میلمه دی. همدارنګ غوريانا یا علي پور حکومت د دې لپاره هم ساتي کچېره سبا دوی د سیاسي تحول په ترڅ کې د واک د لاسور کولو سره مخ کیږي، نو دوی باید دغه ډول غیر مسول وسلوال ولري. او دریم دلیل په حکومت کې د لوړپوړو چارواکو سره د نوموړي قومي او مذهبي تړون دی چې د همدې علي پور په لاس بیا هغه خپل شخصي او د کوم هیواد تر نفوذ لاندې چې دی د هغوی ګټه خوندي کړي.
امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. اندېښنې شته چې په پسرلي کې ممکن وضعیت نور هم پیچلی شي. څه اقدامات پکار دي؟
ایوان د شنه د پسرلنی جګړې یا تاتلخواله ده چې په هغه کې تډیر بریده د طالبانو د بریدونو احتمال شته. لکه بل خوا همدانن په پلازمینه کابل کې هر ورځ هدفي وژنې کیږي چې حکومت په مخنیوي کې په بشپړه توګه پاتې راغلی او لامل بې غوري، بې ظرفیتي او شخصي منفیتونه دي. دا چې څه په کار دي، هغه په لومړي قدم کې د سولې پروسه ګړندۍ کول دي چې تډیر نړیوال په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو رول لوبولای شي. او دویمه برخه په امنیتي سکتورونو کې واقعي وظیفیته بدلون راوستل دي چې دا کار باید حکومت وکړي، نه دغه سي بدلون شنه نه راوستل.
د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې. او اوس هم قدرمن اوریدونکو، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې احمد شبر چمتو کړي.
د فریسنو بی په نوم امریکایي ورځپاڼه لیکي، طالبانو د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې له ضرب الاجل سره سم د می په لومړۍ نیټه باید امریکا یا ناټو ځواکونه له افغانستان ووزي، او که داسې ونه شي نو د دوی له غبرګون سره به مخامخ شي. د ورځپاڼې په باور دا خبرداری دا معنا لري چې طالبان به بریدونه زیات کړي. طالبانو دا خبرداری په مسکو کې یوه ورځ وروسته تر دې ورکړ چې د سولې په غونډه کې دوی برخه واخیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې له طالبانو سره شوي تړون ته چې له مخې باید امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه ووځي بیا کتنه کوي، او په خپله ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د می د لومړۍ نیټې پر سر بلا جلشایي عمل وشي خو سخت ښکاري، نو که چېرته دا نیټه تمدید شي د ده په وینا ډېره به نغڅې شي. د طالبانو د سولې د پلاوي غړي سویل شاهین په ماسکو کې وویل که بهرني ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونوځي دا به له شوي تړونه سرغړونه وي چې عکس العمل به ولري. سویل شاهین واضح نه کړه چې څرنګه غبرګون به لري. د طالبانو د استازي دا هم وویل چې دوی یو اسلامي حکومت غواړي، خو په دې برخه کې توضیحات ورنه کړل چې کوم ډول اسلامي حکومت، هغسې چې دوی د خپلې واکمنۍ پر مهال نجونې له ښوونځیو ګرځولې وې او مېرمنو ته یې د کار حق نه ورکاوه که بل ډول. فریسنو بیو پرسپانې لیکي چې طالبانو تل پر داسې یوه حکومت ټینګار کړی دی، خو پرته له دې چې دا واضح کړي چې د دوی مطلب له دې حکومت څخه څه ډول حکومت دی. د ماسکو په غونډه کې د پنجشنبې په ورځ کوربه هیواد روسیې د امریکا متحده ایالاتونو، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې پسرلني عملیات پیل نه کړي، خو ورسپانې لیکي چې طالبانو په دې برخه کې نړیوالو ته ژمنه ور نه کړه. فریسنوبی په ماسکو کې د طالبانو د غړي خیرالله خیرخا خبرې رااخیستې دي چې وایي موږ جهاد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د یوه اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره پیل کړی دی، تر هغو چې دې هدف ته د سیاسي جوړجاړي له لارې نه یو رسېدلی جهاد به ادامه ولري. د لویدیز بلې خپرونې ډیپلومات بیا هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارلی دی. د لیود آسټن نن دوهمه ده چې په هند کې دی، او دا د جو بایدن د حکومت د لومړي جګپوړي چارواکي سفر دی چې هند ته یې کوي. د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې به د ډیپلومات خپرونې په وینا د نورو موضوعاتو تر څنګ ښاغلی آسټن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. خپرونه لیکي چې نوی ډیلی په خپلو سرحدونو کې له چین او پاکستان سره شته ګواښونو ته اندېښنه لري، او لوید آسټن به له هندي چارواکو سره له لویه سره د سیمې پر امنیت وشخیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د څو هیوادونو مشرانو پرون په یو سمبولیک اقدام کې ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دې ډول په ځینو اروپایي هیوادونو کې له یوې وقفې وروسته د کورونا ضد د واکسین لګول بیا پیل شول. اندېښنې دا وې چې دا واکسین تر تطبیق وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره د دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ. د فرانسې صدر اعظم جان کاستکس پرون د خپل هیواد یو پوځي روغتون ته ورغی او د استرازینیکا لومړی ډوز ورته ولګول سو. په فرانسې کې تیر جمعه هغو کسانو ته د کورونا ضد دغه واکسین لګول بیرته پیل سول چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات دي. په لندن کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي چې د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز یې د جمعې په ورځ ولګاوه. د ټینګار وکړ چې دغه واکسین هم د نورو هغو په څیر خلک د کورونا وایرس په وړاندې خوندي کوي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د روغتیایي خدماتو ملي ادارې مشر سایمن سټیفن هم پرون جمعه د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز ولګاوه. په سلوانیا او ګرجستان کې هم د دواړو هیوادونو ولسمشرانو همدغه واکسین ولګاوه او خپلو خلکو ته یې وویل چې له دغه واکسین څخه بیره نه ده پکار. ګڼو اروپایي هیوادونو له دې بیرې چې دغه واکسین تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټې کېدو سبب کیږي د واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول. خو د جمعې په ورځ نږدې ټولو اروپایي هیوادونو د استرازینیکا واکسین لګول بیرته پیل کړل. د اروپایي ټولنې د روغتیایي خدماتو ادارو د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا ضد دغه واکسین خوندې دی او هیڅ داسې شواهد نشته چې د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ د کوم ارتباط وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر دې مخکې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب ډاډ ورکړی و. د اروپایي کمیسیون ویاندې دانا سپینانت پرون ویل په کورونا وایرس داخته کسانو له لوړ شمیر سره سره د ناروغانو ښه مدیریت او درملنې په دې وایرس د مړینو شمیر کم کړی دی.
په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا درېیمه څپه په راڅرګندېدو ده. په ځینو هیوادونو درېیمه څپه راغلې ده. ښه خبر دا دی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې په کورونا وایرس د مړینو شمیر کم شوی دی.
د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 122 میلیونو اوښتی دی. تر پرون جمعه په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین 410 میلیونه ډوز لګول سی وی چې د نړۍ د وګړو څخه 15% جوړوي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو 19 پروګرامونه او راپورونه لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویاند پرون خبریالانو ته وویل له سولې پرته د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالي دا به په واقعیت بدل نشي. د بلخ ولایت امنیه قمندانی وایي چې د نوروز جشن د نمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دې قمندانۍ ویان آزادۍ راډیو ته وویل د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او کرکټ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن دریمه شل اووریزه لوبه کیږي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لایټ آستن د هند او امریکا د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره نوی ډیلی ته رسیدلی. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورتارې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې. ماری لالور پرون په یو اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډیره تنګه شوې ده. او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې لوړه وکړه. پرون جمعه د هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ راډیو 19 پروګرامونه چې د ګورې اچار هم پکې دی خپرېږي، خو له هغه مخکې په خوست کې د غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغېدونکي حافظان او عالمان وایي چې له فراغت وروسته د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي چې ځینې وخت د ډېر کم معاش په بدل کې امامت د مدرسې استادي او یا هم شخصي کاروبارونو او مزدوریو ته مخه کوي. په تروریستي فعالیتونو کې د مدرسو د طالبانو ښکېلتیا یو بل اندېښنه ده چې د دې مدرسو چارواکي یې ردوي، خو د خوست امنیتي مسؤلین وایي داسې اسناد او شواهد شته چې د غیر رسمي مدرسو یو شمېر زده کوونکي او استادان په ځینو ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي.
د پکتیا اوسیدونکی سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه 14 کاله وړاندې د کرکې له هغې غړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
2001 کال جامعات العلوم اسلامیه زرګری کې ما فرات شوی. په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل. د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحصیلات کړي دي، زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم، زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د ویي له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دندې نه پیدا کېدل او په هیواد کې شته ناامني د دې لامل شوي چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوریو ته مخه کړي. سیف الله وایي د یو د په څیر ګڼ ملګري یې د وسربلو ډلو له ویرې په دولتي ملکي ادارو کې هم دندې نشي ترسره کولی، خو وایي هیله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په نادرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوارۍ یا د مدرسه فعال ساتي، خو وایي اوسمهال د روان جنگ له امله نشي کولی مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر د تقاضا لري کدی مت سره رسمي شي کیا د طالب سره شي، ی دغه سره یو شر پیدا کی. دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې خپدای وای و روپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې سخت شامل نه وي.
مفتی غزنوی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او لدینی زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسنادو ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامیدل شي، خو د هر څه د سولې تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې 18 رسمي او شاوخوا 168 غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دینی زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دینی مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارسو څخه خلوص شوي هغه کړای شي چې هلته د دوی اسناد ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي، هم داسې رقم ته 14 اسناد ارزیابي شو، دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې 40 تنه د دیني غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان نیول شوی دی. او وای د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونې خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ راډیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه همدومره وه. په پاتې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی کور کلی او ورپسې د ګوړې اچار اونیز پروګرامونه. هیله ده چې د دې خبرونو د اوریدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوی کال ته کوم چمتووالی نیسي، کوم ځایونو ته په چکر ځي او نوی کال ته چمتووالی ګټې هم درلودلی شي که څنګه. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
هر طرف سمانک شغل
پختونو کتا یک کو یک طرف شغل.
قدرمنو دوستانو، په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلای د کارو کسب کلا زلا ګل او بلبل سره تړلی موسم دی. پسرلای دی چې خلک د آبادۍ سوکالۍ کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تېرې شي نو ایله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ سا واخلي. د مرغانو د آوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کېږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم اخیسته کړې. د کور مېرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې. مهرباني خورې اول به ځان راوپېژنې.
سلام علیکم، زما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسیدونکی.
هیله جانې، نوی کال درته مبارکي وایم او ستړي ستومانه ښکاري. فکر کوم چې ډېر کارونه دې کړي. ما یانې ډېرې نیولې. که څنګه
مننه خیر سي. دا خو طبیعي خبره ده، نوی کال روان ده او ژمی تېر شو. موږ نو دا کارونه موږ کورم پاک د فرشونه شیان پرې مینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه. اوس لږ زره کې ستړي خامخا.
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دا دونه ستړي هم همدې میوې همدې ورځ دپاره تېره کړه. اوس ما میوه اخیسته کړې ده، هغه تاسو ته هم راواخیستله. تاسې نوشي جان کې مزه یې موږ ته وګورئ چې څنګه ده، مزه داره ده او که نه.
اوس په داسې وکړه چې لږ میوه به راته واچې. بس بس بس، ډېره مننه ډېره مننه. بس بس دوستانو، نو تاسو په اجازه به زه دغه میوه وڅکم، وګورم چې څنګه ده، مزه یې څنګه ده او څنګه خوند لري. بیا به تاسو ته مزه وایم دوستانو، ستاسو اجازه وي. ماشاءالله ډېره مزه داره، ډېره زیاته مزه داره واقعا. ته بره تو چې څنګه ده جوړه کړه؟
دا تاسو د خولې مزه نه مننه خیر سي. والله دا خو اول موږ دا وچه میوه ټول اخلو، لکه چهارمغز، بادام، سره کشمش او شنه کشمش، کشته، یو بل شی ده شکر باره ټومې، هغه دا ټول اخلو. پسرو بوی پاک مینځو، بادام، چهارمغز خو بیا خشته کوو، پوستوي یو دوه ورځې مخکې پاک مینځو، بیا پاک اوبو خشته او سر یې ورته پټو. بیا د نوي کال په سهار کې راخلو ټول ته په ګیلاسو کې اچو خورې. ویل بیا د ماشین نه باسو چې معده شي پوه چې خوشبویه کېږي.
کله چې کوژده کړې وه نوروزي درته راوړې وه که نه؟
ولې نه راوړې؟ نوروزي راوړې وه، خلک سره کې کمه راوړې وه. مور مې خوشته،
مور دې خفه وه. څنګه تانه خو نه در کوله؟
نه ما ته خو نه را کوله، داسې وږي دې خلک دېدونه کېده.
ډېره زیاته مننه. ته وړه کې ماشومه هم ناسته، دې ته به هم نوی کال دې مبارک شه. ګرانې
تا نه مبارک شه.
نمک دې چی ده؟
مروه.
مروه جانې، نوی کال ته دې کالي کړي؟
او
څه کالي دې کړي؟
ښایسته.
چا درته اخیستي؟
پلار.
ډېر ښه ډېر ښه. هیله جانې او مروه جانې، تاسو ته خوشحاله کال غواړم. ډېره زیاته مننه.
تا نه هم ډېره زیاته مننه او د نوی کال مبارکي تاسو ته. تاسو د ښایسته رادیو خپرونه د خوانه ټول وطنوال ته د نوی کال مبارکي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. د کابل د دریم مکرویانو اوسیدونکي 22 کلنه مشګان وایي چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده او د نورو تیاریانو ترڅنګ یې نوي کالي هم جوړ کړي او دوی اکثره وخت د نوي کال په شپه ټولې پیغلې نجونې یو ځای کیږي. نوموړي داسې وایي:
را نوي کال ته نو تاوان معمولی نه نو د کور پاکوالی دی نه چې ما نو کنی کیږي اساس هم نو بس کورم پاک کړی دی. نو جامې مې ځان ته اخیستی دي. دا پنجابي ډېر خوښېږي، همېش پنجابي کالي اخلم. دا حتما ور سره ویدون در خونه کیگی جشواره پیزارو نور سره میشه آخنم دیر میخواه کیگی. ما لیموی رن دیر خواه. خب بس ما نمشه خورگانی دیگه دیر کار که نزانم پیغه بخبره بس گر کی من اغنا والا دیر خوشحاله من اغنا من دیر مچه نوی کالی آخه کالی دسول کالی دارا میکالی. معمولا منگ افسی ناماده کهون بیاغش بنا بس سبزی جاب دید بخو. یعنی یو مفیلی اغا بخبره کورانه دیر یوزه کی مثلا خاله میکنم یوزه کی سبزی چات دید بخواب یوزه کی نغوره که و کسی که و بسته آماده گیه نده معمول از منگه دستی باشه اینجا رو نتاخ بس خدای ورکی داره از چه سکین یوزه کسی و گیواری و گی لاشی چکر.
پسرلی د نوي ژوند پیلامه ده. انسانان هم د پسرلی پر اتاک سره کوښښ کوي چې نوي کارونه نوي پلانونه ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي لیما بیا وایي چې پسرلی ته یې ښه تیاری نیولی دی، خو د نوي کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووځي. نوموړی زیاتوي،
پاکاري خو م کړی ده، نو د افنوي تیاري مې نیسل ده، سمناکم انشاءالله تیارو، او د چټتک تصمیم فعلاً نه دی نیولی. وضع خانه ده، د لپاره احتیاط ډېر ښه ده چې احتیاط وکړي. فعلاً خو همداسې یو تصمیم نیولی چې ونه وځو. نور نوروزو کې به تلو، پارک ته به تلو، تفریح ځایونو ته به تلو، میلې له سروبي ته به تلو. د واورې د خاطره، د نام د خاطره کورونه لږ هغه شي، او په ژمي کې نه کېږي چې پاککاري وکړي. صحیح، د بندګۍ د خاطر د لپاره نوی کال دی، خلک خوشحالېږي، رخصتي ده، د لپاره خلک تفریح ځایونو ته ځي، نو پاککاري هم کوي، د خوشي هغه دی وخت.
بلخوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوی کال را نږدې شي، نو د خپل وس مطابق تیاریانې ورته نیسي، او د نوي کال په شپه سابه پخوي، میوه خښتوي، او ځینې بیا د نظر په نوم سمنک هم اچوي. نوموړی په دې اړه وایي:
نوی کال خو د پخوا پرتله اوس ښه تجلیلېږي، خصوصا د ښځو دپاره پارکونه جوړ شوي دي. موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخوو، خپل وطني، بیا د فامیل سره څو، اکثرا د ادیب الله ځاځي پارک هفت میوه هم جوړوو. هغه بر علاوه د دونه چې د دود دی، خو صحت هم فایده لري، وړو دپاره هم ډېره فایده لري، او د فامیل خوښي ده. توانان چې و اوخ و موږ په وخت کې ډېر ښه لمانځل کېدو، رفت آمد و افت میوه و آرامی و. خو کله چې د جنګونه شروع شول، بیا موږ هم مهاجر شو، ښه نه و. اوس بیا رنګیې نیولی دی.
د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی بیا وایي چې د پخوا په پرتله نوي کال هم ډېر تغییر موندلی دی. پخوا به جشنونه ول، میلې به وي، او خلکو به په ډاډه زړونو نوی کال نمانځه، او اوس د بېلابېلو عواملو په لرلو سره خلک دومره په شانداره توګه نوی کال نه نمانځي. غیاسی وایي:
تصمیم لرم چې یو مزار ته یا د کونړ مې نه دی لیدلی، سرسبز ولایت زړه مې دی چې د دود ولایتونه یو ځای ته ولاړ شي. ډېر خو نه یم ورته خوشحاله، خو خدای دې وکړي د نوی کال د افغانستان دپاره او د خلکو دپاره یو د سولې او د نیکمرغۍ یو ښه کال وي. او نور خو په دې نه ورته خوشحاله کړو، هر وخت چې ورځ تېرېږي د موږ عمر ضایع کېږي، تېرېږي، نو خو ورته خوشحاله یو. بیا هم امنیت چې وي ښه وي، ورته خوشحاله یو. خو باد خدای کرزي صاحب دوره چرغلې وه، او د تر اوسه پورې د نوی کال همیشه نمانځل کېږي. خو زه د نوي کال نه یوه ډېره ښه خاطره چې لرم، شپږ نویم کال کې د ما څلور لورګانې دي په مکتب کې، د غور په ولایت کې دغه د نوي کال افتتاح چې باد تلاوت د قرآن نه د ملي سرود د ما لورګانو په ژوندۍ بڼه ووي، نو هغه ماته ډېره یوه ښه خاطره وه، او زه ډېر خوشحاله وم.
همدارنګه نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده وایي چې سږکال یې نوي کال ته د ناسمې اقتصادي وضع له کبله چمتووالی نه دی نیولی. نورې خبرې له نازنین څخه اورو.
والا سږکال نوروز ته مې امادګي نه ده نیولی، وضع د اقتصاد مې ښه نه ده. یو ماش ته په دې ماش نو څه وکړو؟ نو ماشومانو ته د کور شی مای واخلو، او یو خو د عوام دغسې ګډ وډه ده، نو څنګه وکړي سړی؟ یو د کور امادګي او شان مان مې نه دي اخیستي، نه مې ماشومان ته څه اخیستي دي. نو په خوښ کې و، پلار مې دې خدای وبخښي، پلار مې چې و موږ به یې بوتلو، میلې کوله، سرخ ته میوه افت، میوه به م خښتوله، پلار به مې و، ماش به یې و، بلتي ماشومان موږ به یې بوتللو هلته مزار ګله سرخ میلې ته، هلته به ولو چې یو هفته قدر یو هفته بعد به بېرته راغلو چې میله به د ګله سرخ تېره سو بیا به راغلو. اوس نو نسو کوی، نو چیرې کېدای سي؟ یو خو دا وضع ښه نه ده، بل هم اقتصاد مې ښه نه ده، نو څنګه وکړو؟
نوروز که په ښارونو کې په سمنک او وچو میوو نمانځل کېږي، په کلیو کې هم ورته دودونه ترسره کېږي. دوی د نوي کال په ورځ سابه، خدای واس، نور ډول ډول خواړه پخوي، او دا انګیري چې د کال تر اخره به یې دا نعمتونه په نصیب شي. ټولنپوه محمد خان سلام په نوي کال کې د چمتووالي په ګټو داسې راته غږېدلی دی:
د نوروز نه بلکې د هرې ورځې لپاره خوشحالي کول، د هر سهار راپورته کېدلو کې خوشحالي کول، بیا اسماناس یو کال لپاره یو نوي پړاو شروع کېدلو لپاره څوک خوشحالي کوي، دا معنا لري چې هغه ټول پړاو به پر ډېر خوشحاله تېر وي. که هغه د نوروز ورځ وي، په دومره خوشحالیو باندې لکه په افغانستان او نور د سیمې هېوادو کې نمانځل کیږي. دا واقعیت هم د انسانانو پر ژوند باندې ډیر غټ اثر لري چې هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي. خصوصا په افغانستان کې دا دودونه چې موږ تاسې نوي کالي جوړوو، نوروز ته بیرون چکر ته وځو، د خپلوانو کره ځو، میوې په کور کې تیاروو، ډوډیګانې د خپلوانو کورو ته ځو، دا د ماشومانو د کورنیو د ټولو عمر لرونکو خلکو باندې ډیر مثبت تاثیر لري. دا واقعیت هم ډیره غټه فلسفه له ځان سره دی خپله د ارواپوهنې په مضمون کې لري.
درنو دوستانو، داو د دیونې د کورکلی خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه چاري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د کابل ښار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پرېښي چې کابل ښار خوشبویه کړي، او یا به هم د میکروبونو د کشف د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئی صاحب، کدی حکومت دی کارونو په حق لا چرته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار ری، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي.
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړئ نو خبوي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو. پخوا به یوې بوری وړو ته حیران و چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله یې ویني چې ښار یې ښایسته کړی دی، او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتېږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده. په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي. کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپله رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تر شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جعلي جوړه کړې، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جعلي جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله.
وبخه اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده؟ خیریت خدای؟
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده؟ راته ووایه کنه.
صاحب د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناستی هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، زه په مخه دي ښه خبریالې.
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی. له همدې امله ورځ په ورځ ملت تېنه لرې کیږي. د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې د حکومت څه نه دي کړي؟
نه، د خیر یو کار یې هم نه دی کړی. ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نه شي کېدی.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي،
بل هیڅ لار نه لري ځکه نور ملت باور نه پی کوي او ترې بیزار دي. بله
صاحب مبارک موشه بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ را لېږلی و.
ریښتیا؟
هو صاحب ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر ویسې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایا چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي. وخت سړی ډیر ګډوډ خوبونه ویني. د همدغسې یو لیدلی خوب له کیسې مو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارامه غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټوله شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب می لیده چه ده نرانو ده حقونو ده دفاع سازمان می جور کری او کوخخ کوم چه ده کارونو لپاره فاند پیدا کم. دیره و گرزیدم او پخار که یهو بحرانه یو کورانه دفتر او مستم پره نخوده چوار نشم او ده مرس غختانه تریو نکم.
نو بیا چه مرس در سره وکره؟
نه طولو را پوری خندل. وای دیلی من ایتا گوره چه ده نرانو ده حقونو دفاع کهی. نران کل حقونو لری او که لری نو چه تری خیسی ندی.
خانو بیا تاسه ورتا ویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه
و خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کي، هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه،
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم یې. په نرانو هسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري
پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي. یوه غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې. یوه غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې. لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې. ته وایو څو تنه دي خو چې وکې شوې بسته لښکر ته جوړ شي. کمزوری خوار لښکر، ککړ مردار لښکر، ببر سرونه او چاودلې پوندې، بېسا بېدمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې. پولیس سوخته لاندې بستا اولس پروت دی. د چا زامن دی، د چا ورونه او د چا خپلوان دی، خو لکه اوبو راوړي او لکنی زوړي چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او لخړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې. پولی سوخته لاندې بستا اولس پروت دی، پولی سوخته لاندې بستا اولس پروت دی.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینګر، هارون ګلزاد، حسین حکمت، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو لوونه تروو.